د طالبانو حکومت په دې برخه کې د عملی اقداماتو ژمنه کړې.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویست له لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سې شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان په اړه د موسکو د فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د دې سفر په اړه یوازې دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاس خبري آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ماریا زخاروا له قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې چې ټاکل شوی بل سبا د جمعې په ورځ د اکتوبر په څلورمه نیټه جوړ شي ګډون وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان خبرداری ورکړ چې که اسرائیل له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي اقدام سره به مخامخ شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دغه څرګندونې خبریالانو ته قطر ته له روانېدو د مخه وکړې. ایران تیر شپه پر اسرائیل شاوخوا 200 بلستیک توغندي وویشتل. خو د اسرائیل پوځ وویل چې د ایران د لوري توغول شوي ټول 180 توغندي یې شن کړي دي. د اسرائیل د پوځ په خبره د دې توغندیو د توغولو په پایله کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د دې هېواد پر جنوب د اسرائیلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي. د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښته کې ښکیل شوي چې د لبنان په جنوب کې یوه کلي ته ننوتي وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په خاوره کې له اسرائیلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. او د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل چې د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه هم پیل کړي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټه اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوې تاریخ جوړ شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي. هندستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلوبې د پړاو لوبډلې معلوم شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیگ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرونې په دویم نیمایي کې به یو وار بیا له دولت خان احمدزی سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوي لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلې د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په شپږمه نهمه او لسمه نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجلو غالی کې ویچې د 2015 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې پتیل شوی و چې افغان ملي لوبډله د روان 2023 زیږدیز کال په جولای او اگست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوالې شلوریزي او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي، خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلا مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې، چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ویل شوی دی چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال په دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یو بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ، نړیوالې ورځنۍ او شلوریز لوبې پکې شاملې وي. او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې 1 کال وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وي او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي. د نوموړي په دغه پاړۍ کې 9 څلوریزې 2 شپږیزې شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځید. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په 3 سیالیو کې 3 واړه ګټلې دي او 1 اویا نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په 3 کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پر ستوري بیا په 3 مقام کې قرار لري چې 3 سیالیو کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 4 نمرې لري. همدارنګه د هندوکش سترایکر لوبډله بیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې او 2 هم 4 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیرشاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیرشاه بیا په شپږو پاړیو کې 244 منډې کړې دي او 1 اویا اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 500 لوبو کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاءر رحمان شریفي بیا په 500 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 500 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري د غراز د عصمت علم او ورسره د بهیرشاه محبوب څرګندونې درته خبرې کړو.
د کوچ از پلینو کریم صادقی صاحب او نور کوچ سینئر پلیئر رحمت شاه صاحب شبیر نوری داسې نور سینئر پلیئر چې کوم دي دا غوی په ډاډ سره دا غوی په مشورو سره بس د الله فضل رحم دومره زیات را ورسېدو. او واقعا هم لکه څنګه چې سور بال سخت کرکټ دی پریکټیس واړی پریکټیس هم کړی ان شاء الله دا بس پریکټیس سره سره موږ وکولی شو چې ان شاء الله ښه پرفارم وکړو. واقعا هم د هر پلیئر دا خواهش دا ارمان چې زه په فرست کلاس کې ولوبېږم لسټه کې ولوبېږم فرست کلاس بس الحمدللہ زمون ارمانو پورا شو ان شاء الله شي واقعي نورم واقعي نوم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې ان شاء الله چې فرست کلاس به ټاپ کوم. نو بدی پلین سره سره او د کوچ سینئر پلین چې کوم بس چې کله سنچری وشو لماته چې تبر ریلیکس کیږي نه فوکس به نیم سل کې چې نیم سل وشي ان شاء الله 200 ته بځي نو بس هغه الگ الگ پلین چې کوم الگ الگ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله زه پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستر ورسېږم
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره خوشحالي او فخر خبره ده چې افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه سه په دومره غټ ایونت کې ما اصلي زه تر سره کړم ډېر ډېر خوشاله یم
بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دوله به بللې وکنه نو هغه سه کمبینیشن دی موږ ښه جوړ نو درملو به عثمان چکم رقم لوب کړه ډېر زیات اول خورتم بارکی و ما یقینا ډېر زیات خوند کوم ما چې د سره ولاړ ما به مو د کمبینیشن خو له یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شر کو نو هغه وجه واشه ما خپل پرفارمنس کو عثمان د سې وینینګ زو کړه افغانستان په تاریخ کې ریکارډ شو بل ما والي څه ولته نه سه بالکل کور کې استي ګول جی ما ترونه دی کریم جی ما سره کوچ دلته ډېر بیا سپورټ له ډېر مشورې راکړي کریم جی خپل تما سره د بلتم ډېر مشورې راکړي همیشه هم دې سره زه وندر اندل وکم
بالکل ډېر ښه کم بیک شو دی مونږ لکه په اننګز باندې تقریبا 200 شل رنز او 150 پورې مونږ د ابل ټیم نو لوبو غټله چیر لوبو کې مونږ خو سایت برابر او خو هغه سره کمبینیشن نو برابر مونږ سره اوس رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوبو کې فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول برابر شو ان شاء الله کوشش کوو چې درتونکو ډېر وړو لوبو په همدغه سره مارجن سره وګټو
یقینا نو میچ زموږ د ټیم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه د خلکو په نوم سره تاسو سره کوم نه بازي وړي وړي غلطي نه زموږ نو شي چې هغه دی وځي نه زمون برسنل لگزره وشو خو هغه کم سچماتی زده د حالات مطابق مو کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله رانه بیټسمن نه اوت شو نو بیا مو کوشش کړو چې زمون د ټیم سکور کړو بیا مو کوشش کړو چې د ټیم لګ یو ځای ته سره پورې سوما نو هغه چې الله به خو ورځ اعلان راو سړي خوشاله مو لګیدل نو په اخر یو کډ باندې ما غوښتل خپل رنځ مو کول او ټیم سکور مې ځای ته ورسو ستاسو خبره پلمر سر کې ما کوشش کوم چې صرف لټایم واخلم په وکړ باندې ځکه د غازی وکټې او زمونږ د نجیب تر کې ګرام وکټې سم ټو سم وکټې دي با فاس بالران لک سپورټ ساتي او کوم کوشش کوم چې لږ د بالران سر لټایم تیر کما ته وکټ باندې لټایم تیر کما چې هغه سر زړه لګادت شمه دا غیر وجه مالک سلو بیټینګ کوم بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ لاړ بس ما تر هغه د نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو سیس دکړو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې پاغه باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورک هغه ما سره ډیر خو لوبه ده او دا غوښنه بعد ما د باز وړو وړو دغه د بلران د غلطي نه ما ګټه واغسته چې خوشاله نه پوي لګیدا ستا خبره بالکل صحیح ده لږه نه بعد ما ته سټریټ ډیر کم راغې خو په مقابل ټیم کې تقریبا 15 داسې سینر پلیرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای بغیردو او مطلب دا پلان جوړول کې ما سره زیب یعنی هر د معلومات باندې رنزونه بندول شو خو لال باز شو ډیر خلګ وو او دا غي سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولای شم باندې خاطر جمعوس ما هغه سره زله کانفیډنس کې چې دا بیټسمن راغل ما مخکې په خپل خبرو کې یو څه ویل چې ما د مقابل ټیم د باز وړو وړو غلطي نه ګټه راسته یو پکې هغه چې د مقابل په ویلین طرف د ګراوند غټمو او د طرف ته هوا مو نو ما کوشش کوم چې زه اګینست د هوا شاده نه هم یعنی د کوم طرف چې هوا یې هغه وخت هغه طرف ته لاړ شم خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوم نو زه غي پنت پرې نه واستلم چې زه د هوا طرف ته راشم نو هغه چې ما کوشش کوم چې هوا ځان ساتم خو هغه کې ورستوي بیټسمنانو ته چې زیا شریفی او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانه غي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د کرکټ نړیواله شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانګدې شوې ده دغه نړیوال جام به د اکتوبر په 3 نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربی متحده اماراتو په قربتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر 3 نیټه پورې دوام کوي په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري پالف گروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان سریلانکا په بی گروپ کې بیا ساوت افریقا انگلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه لري دغه سیالۍ د عربی متحده اماراتو په قربتوب په شارجه ابوظبي او دوبی انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي اوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورزو د فوټسال د پلشوي نړیوال جام د نیمه پایلو بو څلور لوبډلې معلومې شوې دي په دغه لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوب لري د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په درېمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلوبې لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپل میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړې وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پړاو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پړاو کې 215 منډې وکړې او په دویمې پړاو کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوې 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو. خواشویند لوبلړې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، استرالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکښ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټن بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دي. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمان دی. په دې لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي ډیوډ میلر، جوروت، دنش کارتیک او لونګي انګی دي. دغه راز د پریټوریا کیپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبېږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل سمیت او ریلی روسو دي. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنۍ او شلوریزو لوبو لوبډل مشر بابر اعظم له خپل لوبډل مشرۍ استعفا اعلان کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپل توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوی لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته د ځانګړې مرکې په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوی مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري
احمدزی صاحب خبرونې ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ چې د ورلد کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل چې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو، دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د موږ په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د موږ سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د موږ د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونتې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې ښه ځلیږي، هغه یو اړف وو. خو میچونه ګټلې سیدا یو داسې اړف وو چې دا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به ډېره په اسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی پکې څوک وو؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضلاک فاروقي څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درېواړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده چې څومره پرې وغږېږو کلا کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اګزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست تو پوهنه کړی ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي تر اعظم است، یو ګاډ ګفټډ راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده، چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي، د یو مکمل راونډر په صفت باندې دی. او اسانه نه ده چې ته د بیټینګ برخه کې هم پرازلېږي او د بالینګ برخه کې هم پرازلېږي او د فیلډینګ برخه دې بیا له ټول ټیم نه پیاوړی وي. نو د دې باندې عظمت عمرزی ته موږ باید ډېر ستاینې وکړو، ډېرې تشویق کړو او که څومره صفت یې وکړو کم ده.
د ابراهیم نشتون حس شو پر یازستان او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او که بل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل، هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیاوې لري، استعداد لري، په دې کې شک نشته. څوک چې ترمینیټي مرارسیږي خامخا شاته یو لس کلن او محنت پروت وي، خو دلته یو بله برخه ده چې په هغه باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اګزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بېله برخه ده چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري. هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سي، یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي ډېر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سی دا دی دیر او سیلی خاون دا نو دوار زنگ مختلف استعدادون لری دوار سی دی دی زبردست و بگاری دی او دا افغانستان دا پار پراتون که خس ثابت دلی سی
کله چې ګوربز کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی که نه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربز پرفارم هومره نه دی دا ستونزه څنګه حلیدای شي؟
بالکل د یو لوبغاړي دپاره مهارتونه ذهني مهارتونه تکتیکي مهارتونه تخنیکي مهارتونه او فزیکي مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي. ذهنی مهارتونو کې کومګه وګورو د منګه فوکس او کنسنټریشن تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو دا خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل دا یو شی چې ګوربز تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې دای کله کیپینګ کوي بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي دغه ځای کې به دای ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویقول د دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې بیا چې ده په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخو باندې به دوته کار کول پکاري کولی شي خو دا یو هغه ځای ده چې دا مطلق د مونږ په ذهن پورې تعلق لري چې مونږ د بیټینګ دپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولی شو چې بیټینګ پېښه وکړو دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګوربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای الله محمد غزنفر راغلی دا لوبلړۍ څنګه وه د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړې.
بالکل د الله محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه خو ډیر اغېزمن دي په نوي بال باندې لکه څنګه چې مجیب اغېزمن ده همداسې الله محمد غزنفر هم اغېزمن ثابتېدای شي او ځان یې ثابت کړ. بالکل د ده په روزنه کې د ما رول دا رسې یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی دې ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی ده په فزیکي تمرینات هم ډېر محنت کړی ده په بیټینګ باندې د ده په فیلډینګ باندې د ده په ذهني آیډیاو باندې د ده په هغه مورال او ده ته چې څومره قسم دي یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدای سو هغه مونږ نه ده سپمولی او نن چې دا افغانستان مغه ثمره ینی او د افغانستان لپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو لپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات بااستعداله کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت دي.
هماغه ګوربز رحمت شاه و عظمت توپوهنه کې ښه دي دا نور لوبغاړي به څنګه ښه شي او دغه د میډل اډر ستونزه به بالاخره څنګه حل شي؟
بالکل دلته چې دا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول چې دي ډېر زیات ضروري دي که چېرته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ذمواریان یې معلومې سولې او په هغه ځای کې ډېرې زیات تمرینات وکول او ما هغه خپل رول چې ده ډېر زیات تمرین کړ نو یقین شته چې زمونږ د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي چې دي د د ښه ځلېدا امکان هم شته چې په آینده کې وځلېږي.
د لوبو له میدانه اونیزي سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستا تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 40 50 100.